السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 بجې دي. نن د جمعې ورځ ده، د 2018 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته زمليها امیرزاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو، خو اول خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان هوایی الوت اداره وایي د ډسمبر پر 8 د الوتکه پریوتو اصلي لامل یې نه دی موندلی. خوست میشته وزیرستاني کډوال وایي د ستنیدو پر وخت دی ورته پر امنیتي پوستو اسانتیاوې ورکړل شي، او د امریکا دفاع وزارت او سی آی ای نوماندان وایي روسیا د امریکایي او اروپایي ادارو ګډوډول غواړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان ملکی الوت اداره وایي د ډسمبر پر 8 له ایبټ آباد سره د الوتکې پریوتو اصلي وجه نه ده موندلې. د دې ادارې یو مشر عرفان الهي تیر مازدیګر د سینټ کمیټې اورېدنې ته وویل دوی د الوتکې د تور بکس شننه یا تجزیه وکړه، او معلومه شوه چې الوتکه له چتراله والوته، نو دواړو انجنونو یې د ده په وینا 100% سم کار کاوه. د وویل له تور بکسه ترلاسه شوي معلومات ښیي چې تر پیښې مخکې د الوتکې د ناستې هیڅ هڅه نه وه شوې. الهي وایي د دوی پلټونکي د دې معلومولو هڅه کوي چې د الوتکې یو انجن سم کار کاوه، نو بیا ولې دا د پیښې ښکار شوه. د وویل پر 4:12 پیلوټ د کنټرول له خونې سره خبرې وکړې او غږ یې آرام و. تر دې 2 منټه وروسته پیلوټ خبر ورکړ چې د الوتکې یو انجن کار پریښی، او بیا پر 4:18 الوتکې خپله لار بدله کړه او د کنټرول له خونې سره یې رابطه پرې شوه. په هغه پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول 40 کسان وژل شوي ول. خوست میشته وزیرستاني او کډوالو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتنه کړې چې د ستنېدو پر وخت یې له امنیتي پوستو څخه په تیرېدو کې ورته اسانتیاوې ورکړل شي. د وزیرستاني او کډوالو مشرانو تیر ماښام مشال راډیو ته ویل د یخنۍ زیاتېدو له کبله دوی پر پوستو زیات نه درول کیږي. مولوي خاندراز ویل په خوست میشته کډوالو کې ځنو د مرستو وطن کارډونه اخیستي، نو هغوی ته د هم وزیرستان ته د ستنېدو نیټه وټاکل شي.
کیم خلک وطن کارډ خوسته ده، روغلی دي خیسته په خیس کې، یا مالونه پاتې دي، یا گاڑی پاتې دي، یا د کور سامان پته ځکه چې ورته کور سامان په ضرب آزاد کې پاتې شو، هلته پاتې شو، بیا چې په خوست کې اخیسته، دلته په خوست کې د بلک پل یار باندې پاکستان ته ورسېدي. ډېر مشکلات دي چې یار د خلکو ته ورکو. یو تاریخ وټه کې دي پر تاریخ د وطن کارډ لپاره مجرد دي.
څو ورځې مخکې د شمالي وزیرستان انتظامی اعلان وکړ چې د جنوري له 14 څخه به د خوست میشته کډوالو ستنولو بهیر پیلوي، او هر ورځ به 200 کورنۍ د بکخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو او کورونو ته لیږدوي. د امریکا پوځ وایي امریکایي ځواکونو په نومبر کې له طالبانو سره په نښته کې 3 افغان ولسي وګړي وژلي دي. تېر ماښام پوځ په یو بیان کې وویل دا خواشینوونکې پیښه وه، او ځکه شوې چې وسلوالو د ملکي وګړو له کورونو څخه د مورچو کار اخیسته. بیان وایي په کندوز کې په شوې دې پیښه کې 20 ولسي وګړي ژوبل شوي هم ول، او دا چې په وژل شویو کې ماشومان هم شامل ول. بیان زیاتوي د ځینو ولسي وګړو په اړه فکر کېږي چې د وسلوالو طالبانو خپلوان ول. تاسې له مشال راډیو خبرونه اورئ. د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په ډسمبر کې یې په دوشنبه کې افغان سفیر ورغوښتی و، او ورته یې په روسیه کې د افغان سفیر پر څرګندونو احتجاج وکړ. د وزارت 13 ورځې ویل احتجاجي لیک د ډسمبر پر 1 په دوشنبه کې افغان سفیر زلمی یونسی ته ورکړل شو. وزارت دا بیان تر هغې 4 ورځې وروسته خپور کړی چې په روسیه کې د افغانستان سفیر عبدالقیوم کوچی یوه مرکه په یوټیوب خپره شوه. په مرکه کې کوچی وایي تاجکان او روسان په افغانستان کې د نشهیي موادو په ناقانونه پیداوار کې لاس لري. په مرکه کې نوموړي تاجکستان د یو وړوکي هیواد په نوم یاد کړی چې پکې د ده په وینا خلک د خپلې ژبې کارولو اجازه نه لري. د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت په بیان کې زیاته کړې چې کابل ورته د احتجاج په ځواب کې ویلي چې د کوچي څرګندونې د هغه شخصي نظر دی، او د افغان حکومت نظر ښکارندوی نه کوي. د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکې ادارې لپاره د ملي امنیت 2 نوماندانو خبرداری ورکړی دی چې روسیه د امریکا او اروپا ادارو د ګډوډولو په تکل ده، او دا چې د مسکو مخنیوي لپاره دی سخته پوځي او استخباراتي تګلاره خپله کړل شي. د دفاع وزارت لپاره د نوماند جیمز ماتیس او د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې ته د نوماند مایک پومپیو څرګندونې د مسکو په اړه د ریپبلیکن منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغې مصالحتي نظر سره په ټکر کې دي چې هغه د کیمپین او د نومبر 8 تر انتخاباتو وروسته وړاندې کړی. دواړو نوماندانو تیر مازیګر د سینټ په جلا جلا اورېدونکو کې خبرې وکړې، او دواړو وویل چې روسیه یو زور چلوونکی لوبغاړی دی چې امریکا یې باید پر نړیوال ډګر سخت مزاحمت وکړي. میټس اورېدنې ته وویل روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د ناتو اتحاد مات کړي.
We recognize that he is trying to break the North Atlantic Alliance.
دا وای موږ په هیغو چې پوتین د ناتو اتحاد ماتولو هڅه کوي او موږ له یو بل سره تړلې ډیپلوماټیک، اقتصادي، پوځي او خپل ملګرو سره ګډ اقدامات کوو چې هغه ځای چې لازم وي د ځان دفاع وکړو.
لږ پک شپېته کلن میټس چې پوښتنه وشو چې امریکایي ګټو ته لوی ګواښونه څه دي، نو ده وویل دی فکر کوي چې مهم ګواښونه له روسیې څخه پیلېږي. تیر مازدیګر چې امریکایي پوځیان او جنگي سامانونه پولینډ ته ورسېدل، نو په ختیځ اروپا کې یې ډېریو د امنیتي پیاوړتیا په نیت هرکلی وکړ، خو مسکو دې اقدام ته پر خپل دورشل د ګواښ په سترګه ګوري. شاوخوا 3,500 امریکایي سرتیري چې د جرمني له پولې پولینډ ته ورسېدل، نو د سیمې ځنو اوسیدونکو په لاسونو کې امریکایي بیرغونه نیولي ول. دا قافله د پولینډ په زاګان سیمه کې پرته ده چې وروسته به د سیمې په وو هیوادونو کې خپریږي. په 2014 زیږیز کال کې د اوباما ادارې په سیمه کې خپلو ملګرو ته د ډاډ ورکولو په موخه د امریکایي سرتیرو ځای پر ځای کولو امر وکړ. واشنگتن دا کار تر هغې وروسته وکړ چې روسیې د اوکراین پر ضد اقدامات وکړل. د روسیې ولسمشر ویان تیر ماښام ویل دا اقدامات یې ګټې او امنیت ګواښي. دا د دې مهال خبرونه سراج زهیر د کرنسیو او اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اغستل کیږي او په 1.01 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.01 روپۍ او په 1.02 روپۍ. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 15.50 روپۍ او 15.50 روپۍ. سعودي عرب ریال 25.50 روپۍ او 25.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.08 روپۍ او په 1.02 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم 6، بنو کې 11 او کوټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 2 منفی ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل، او د کرن صوبې او د موسم حال مل سراج زهیر واورید. په خبرونه کې به واوري د پاکستان ملکی الوت اداره وایي د دسمبر په 10 د الوتکه پریوتو لامل په مندلو کې پاتې راغلي. خوست میشته وزیرستانی کډوال وایي د ستنېدو پر وخت ورته اسانتیاوې برابرې کړل شي. د قبایلي سیمو چارو دفتر وایي په هغو سیمو کې د تیلو او ګیس موندلو لپاره پاکستاني او نړیوالې ادارې پانګونه کوي. د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي روس ته له طالبانو سره د مرستې پر ځای له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
زما پیشنهاد روسانو ته داده چې که چیرې غواړي د یو ښه همسایه په صفت باندې، نو زموږ له دولت سره دې کومک وکړي.
او د جنوبي وزیرستان تایکوانډو لوبغاړی ارسلان مسید وایي په بریاو سربیره ورته اسانتیاوې نه ورکول کیږي.
زوال پاکستانای وچ پاکستان طرف نیشن گیمز تلولل بیا ورلد یونیورسٹی گیمز تلولل پاشخ زوال اورال پاکستانای وچ
لمشال ریڈیو سروسه. تاسو د مشال ریڈیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د پاکستان ملکی الوت اداره وایي د دسمبر پر 10 د الوتکې پریوتو وجه په معلومولو کې بریا نه ده ترلاسه کړې. د دې ادارې یو مشر تیر مازیګر د سینټ کمیټه ته ویل د تور بکس شننه ښایي چې د پیښې په وخت الوتکې یو انجن سم کار کاو. له چتراله اسلام آباد تلونکې الوتکه لپټاپات سره نږدې پریوتې وه چې پکې سپاره 30 کسان وژل شوي ول. رفت انجم معلومات لري.
د پاکستان ملکی الوت اداره سیول ایویشن اتارټی وایي د دسمبر په 10 لپټ آباد سره د الوتکې پریوتو اصلي وجه نه ده موندلې. د دې ادارې یو مشر عرفان الهي تیر مازیګر د سینټ کمیټې اورېدلې ته وویل دوی د الوتکې د تور بکس تجزیه وکړه او معلومه شو چلوته کله چترا روالوته نو دواړو انجنوی د دو پوینا سل فیصد سمکار کولو دو ویل لتور بکس تر لاسه شی معلومات خای چې ترپیخ مخ کې دالوته کې د ناسه هیڅ حس نه وشوي الہی وای د دوی پلټون کې د دې معلومولو هڅه کوي چې دالوته کې یو انجن سمکار کولو نو بیا ولې دا د پیخ کار شو نو وړي ویل چې په سلور بجو او دولس منټو پایلټ د کنټرول روم سره خبرې وکړې او غږی په آرام وو تر دې دو منټو سره پایلټ خبر ورکړو چې دالوته کې یو انجن کار پریخه او بیا په سلور بجو او ولس منټو الوته کې خپل لار بدل کړه او د کنټرول روم سره رابطه پرې شو د پی آی الوته کې په پیخه کې ټول او سلوي کسان وجل شوي وو عرفان الله په وینا په پیخه کې د وجل شوو کسانو ډی این اے ټیسټونه د اسلام آباد پیمس هسپتال کې په دوه هفتو کې ترسره شو په وجل شوو کسانو کې د پاکستان پخوانی سندرغاړي جنید جمشید چې بیا تبلیغ شوی وو او داغه خزه هم وو رفت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان انتظامی د رواني میاشتې لښپاړسمې د خوست میشته کډوالو خپل کله ته د ستنولو بهیر پیلولو اعلان کړي د خلک د 2014 کال په جون کې په شمالي وزیرستان کې د پوزي عملیاتو لکبله به کور شي ول پخته د نادادا چې په ګولان کمپ کې میشت کډوال د ستنیدو بهیر ته څنګه ګوري او لکه مو سنز سره مخامخ دي منور شاه جواب راکوي
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی وای د روانه میاشتې ل 14 منټې نه بعد افغانستان خوست ولایت ته به کورشوي وزیرستاني کډوالو خپل سیمو ته ستنول شروع کوي او د لړکی ټول انتظامات مکمل کړي دي د خوست په ګولان کیمپ کې میشت دغه کډوال د واپسې د اعلان هرکلی کوي خو وای ځینې کورنۍ په واپسې کې د مشکلاتو سره مخامخ دي په یاد کیمپ کې میشت مولوی خان دراز وای په پاکستان کې د نننا به کورشو کډوالو ته حکومت د مرستو وطن کډونه ورکړي د خوست ځینې کډوال هم په بیلابېرو لارو پاکستان ته تللی وو او دغه کډونه یې اخیستي چې اوس یې په واپسې کې د مشکل سره مخ کړي دي
زکه چې مختدی بار بار پولیټیکل چارواکي په دې باندې غاور کوي زیور کوي چې کوم خلک رجستریشن نه کړه کلتن دی غولي اخ خلک د برامیلیار خو سږي کوم خلک چې ور وطن کارت خو سده داخلك تامین باندې په دلیاد نرسي چې کوم خلک وطن کارت خو سده غولي دي خو سده په خز کې یا مالونه پاتې دي یا ګاډي پاتې دي یا د کور سامان په زکه چې ورته کور سامان په ضرب آزاد کې پاتې شو هلته پاتې شو د بخوس کې خاص دلته بخوس کې د بلک پلیار باندې پاکستان ته ورسې دي ډېر مشکلات دي چې لیار د خلک تویر کوم کوم وطن
هلته په ګولان کیمپ کې یو بل وزیرستانی کډوال ګلاب خان مشال ریډیو ته وویل دومره پیسې نه لري چې پرې د پاکستان بارډر ته په گاډو کې خپلې کاډي ورسوي
لکه مشته دا مشکلات چې مشته گاډي سه اولاد برابر شي ولکه ډېر غریبونه سره د پیسې غای ست ته ټوب نشته کری دی وشي خوري په نشته سره چې دایې مثال خپل کریا په وکو یا د پولیار کنه پینا په وکو لکه دغه ته چې مشته د افغانستان او د پاکستان سره یو دونه لکه دا سو کو چې مشته راو کومه کو خدا شي
بلخوا په خوست کې میش د وزیرستاني کډوالو یو مشر ملک سلیم داول له افغانستان او پاکستان حکومتونو غوښتنه کړې چې د واپسۍ پر مهال د امنیتی پوسټو د دوی د اوختو عمل آسان کړل شي نو موړي زیات کړه
دا افغان امنیتی ځوکونه دی او دا سرحدي پولیسي بولی او دلته مخکې کمپاینونه یو کمپاین د مخکې د اخیری بونډري باندې او دلته ور سره پاکستان ملیشا دا ملیشا سره مخکې بیا پوج دی اډیګه نه موږ دا تاسو په واسطه د غوښتنه د کچېره په ځای کې د موږ سره لګن ارمي وکړو دا کارډ ولایت بچیانو ته ډیره یخنی دا یقیني په لارې باندې چې دوی په خپل ټیم باندې کړه امنیتی دلته د سره ډیر ساغوندې تدبیر اختیار کړل د کور خو ډېرې ستونزې دي ډېر سمندونه دي چا غونډې موږ نه یو بل قتل وکړو یو مخکې ډېر تکلیف سره مخامخ شو ډېر نه وخت موږ خپل پولیسان خپل ځای ته ورسي
هلته د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی وایي د واپسۍ دغه عمل به په دریو مرحلو کې ترسره کیږي او د لړکی ټول انتظامات مکمل کړي دي
دی اول فیس کې 2000 روپے می راځي دوم فیس کې به هم 2000 روپے می تقریبا راځي او په دریم کې به 2000 راځي نو اول 2000 مو د قیدا قافلې ته ریکړې دي هغه ته بدلته ګاډي ملاوي دي سرکار له طرفه ځا او دې ته به د خوراک سولر مړور کوو په غلام خان باندې ان شاء الله تیم تی به هم دې ته قیدا د یخنې لپاره سامان ملاوي دي چې لیست هم خپل ځاني ګاډي دي ذاتي ګاډي دي هغه هم ځان سره راوستل شي
یاد دی وی چې په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب ازب پوزي عملیات تو شروع کې دو سره شپږ زره کورنۍ د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوې وې
دا مشال ریډیو ده
د قبالی سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټریټ وای په هغه سیمو کې د تیل او غیس لټون او استلو لپاره لبیلابلو ملکی او نړیوالو شرکتونو سره د شپږ دیرش میلیونو ډالر موافقه کړې دي. په دفتر کې د تیل او غیس مرکز چارواکو تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل په دې شرکتونو کې ځینې د چین او ځینې د پولند دي. دوی وای په دې پروژو کې به د قبایلي او نیم قبایلي سیمو اوسیدونکو ته د کار ورکولو ته لومړیتوب ورکوي. غلام غوث معلومات لري.
د گورنر هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ته په قبایلی سیمو کې د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه بریفینګ کې ویل شوی دی چې قبایلی سیمو کې د شل ټریلیونه کیوبیک فیټ نه زیات د تیل او ګیس ذخیره موجوده ده. دغه لړکی د قبایلی سیمو د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر ازر محبوب مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو نه د تیل او ګیس راوستلو لپاره د بهرنی کمپنو سره لوازنامې هم لاسلیک شوې دي.
فاټا کې ماشاءالله کافی پوتنشل د ګیس مو د آئل نو دا کومه بیسیکلی مینیمم ریزروز یا دو مے بی د دینه کافی ډیر وی موږ په اف آر بنو کې 4.1 million US dollar investment shwe de ya de ke che kam khalak kar ke nazamunga matlab da de che abhi ke aksar chinese involved ya aksar polishan wali aur sara che kam dana munga 25 million US dollar da FRDI khan ke zamunga project shuru de bastanar no age ke south waziristan um se area raji pata so khyal kadi sara ji mak ke ek secret naming issue ra galeba taqriban overall ma che parun count kadu no 36 million US dollar investment munga trek kade de Fort Island ke sector.
فاټا سیکریټریټ کې د تیل او ګیس د راوستلو د مرکز مشر ازر محبوب وایي د خراب امنیت لوجې د قبایلی سیمونه د قدرتي وسایلو راوستلو کار د ځنډ ښکار وو، خو موجوده وخت کې بهرني کمپنو په دغه سیمو کې د تیل او ګیس راوستلو کار پیل کړی دی. ازر محبوب وایي د تیل او ګیس راوستلو لپاره د روزګار په لړ کې به د قبایلی سیمې ولسته لومړیتوب ورکوي.
بیا د زربیزب نه پس هم ماشاءالله ایریا چې کوم دنو کافی کنډیوسیو انوایرمنټ جوړ شو، نو دې کې هغه کمپنیز چې د کوم سروې پینډینګ وو یا د چا کوم مطلب د جیولوجیکل میپینګ وو یا 2D سیسمیک سروې وا، نو هغه چې دا غي کوم ورک پلان او هم ټول د دې نه راجمع کړو، دا غي ایشو زوم ډیسکس کړو هاي افسر گورنر صاحب فورم تم لاړو. ټول ټاپ پرایورټی دا ده چې موږ کوم لوکل خلک دی ټرایبل ایریاز کې کوم ایریا کې پروجیکټ کې دا غي خلک 100% ان سکیل لیبر یا بدرګاز یا زموږ سورم هیلپرز یا ان سکیل سپورټ پکاره وي مین پاور نه موږ 100% لوکل نه هایر کوو.
د گورنر هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه وفاقي حکومت په قبایلی سیمو کې د نورو سرویګانو لپاره 3.15 ارب روپی بیلی کړی دي او په ټاکل شوی 15 ځایونو کې د لتمبر 13 او رغزی ولی او باسکه کې د تیل او ګیس راوستلو ابتدایي کار هم سرته رسیدلی دی. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بلوچستان حکومت وایي د صوبې ټولې ستونزې د تعلیم له لارې نه یوازې هوارې دی شي، بلکې صوبه د پرمختیا په لور روانې دی شي. دا خبره تیره ورځ په کوټه کې په یو دستوره کې شوې ده. په دغه دستوره کې حکومتي چارواکو ویل چې په صوبه کې داسې یو نظام جوړولو ته لومړیتوب ورکوي چې باید هر استاد په ډیوټي موجود وي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې تفصیل اورو.
د ګورنمنت ټیچر اسوسیشن تر اهتمام لاندې تیر ورځ په کوټه کې و دستوره وسوه. په دستوره کې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ، وزیر تعلیم او دریم زیارتوال تر څنګ نور وزیرانو، سیاسي مشرانو او استادانو په ګڼ شمیر کې ګډون درلود. پر دې مهال د تعلیم صوبایي وزیر او دریم زیارتوال د ګورنمنت ټیچر اسوسیشن د نوي ټاکل سوي کابینې څخه سوګند پورته کړی. و دستوری ته وینا کوونکو وویل چې د ټولو ستونزو علاج په تعلیم کې دی، ځکه چې د اوږدې وچکالۍ له امله د صوبې کښت او کروندې مخ پر وچېدو دي. په دې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د جنګلاتو وزیر عبیدالله بابت و مشال ریډو ته وویل چې د استادانو غوښتنې منل د حکومت ذمېداري ده.
مخکې موږ سختي کړې وه، نو اوس موږ هلته یو داسې سیستم جوړو چې هر ټیچر به په اسکول کې حاضر وي، او که دې دغه اخی کنه نو بیا د دې خلاف کوم قانوني کاروایي به کړي، او دوی ته موږ دا نه هم اپیل وکړي. خبره دا ده چې دوی به حاضري کوي، خامخا به بلې لار نشته. ګورې لیویز والا خپله نوکري کوي، پولیس والا کوي، ملیشیا والا کوي، دا غو حاضری وي، دا غ پر شپه غشتونی، دا نور میکمې چې دی کاغه کې بیا بیر خصوص ټیچر دی چې دا وکیل دغه سي موږ صفر تعلیم نه حاصل کړي، دا کوم پر مخ نشته. نو موږ دې ته ویل چې تاسو په اسکولان کې حاضر یاست، په کالجو کې حاضر یاست، په یونیورسيټین کې حاضر یاست، په هغه ځای به موږ حاضر وو، او دا حاضری به موږ یقیني جوړو.
و د ستریټ وزیر تعلیم او دریم زیارتوال ول چې اوسنی حکومت د تعلیم د ودې لپاره کلیزه بودیجه څو چند زیاته کړې ده.
د بارني فند پروجیکټس دي، هغه پروجیکټس موږ څه پیسې استه بس اوس پرغه موږ کار شروع کوو. دا وښه ما ول و نیم سو پرامری سکولان دي، دا غو کمرې پرامری سکولان می ګډ جندر پری کړی دي چې چیرې د بچانو سکول دی هلته بچي ورتلای شي، چیرې د بچي سکول دی هلته بچان تلای شي. هیڅوک به انکار نه کوي. او دا نوی د پروجیکټ چې کوم سکولونه موږ لګو، د دې د فارم موږ بنیادی تور باندې دا کار کړی دی چې د دای سکولانو ټیچنګ سټاف چې دی پاول سر کې موږ جونی برتي کوو. کچیر جون نه وي بیا به الکان په دې کې برتي کیږي. نو هغه پر دې بنیاد باندې چې دوی ترموز نرګارو په دې پړای کې خواب نه بده، ترموز د شکر کردګي مظاهره کړې ده.
نو موږ زیاته کړ چې صوبایي حکومت پریکړه کړې ده چې پراتلونکو به د تعلیم د ودې لپاره ټول استادان پر میریټ یا قابلیت باندې لګیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
چینایي سوداګرانو په پیښور کې د خیبر پښتونخوا له سوداګرانو سره د دوه اړخیزه سوداګرۍ خونې جوړولو فیصله کړې. په دې لړ کې د چین د سوداګرۍ بیلابیلو خونو یو پلاوی په پیښور کې د پښتونخوا سوداګرۍ خونې له مشرانو سره لیدلی، او بیا د ګډې سوداګریزې خونې جوړولو پر هوکړه لاسلیک وکړ. شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
دا خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د سوداګرۍ او کارخانو اتحادی مشر حاجی افضل مشال لیډو ته ویل چې د چین د پینزو سوداګرۍ اتحادیو مشرانو یو لس کسیز پلاوی دوی سره په پیښور کې لیده کاته وکړل، او په دې صبح کې ورسره د سرمایه‌کاری په اړه خبرې اترې وکړې. او د تفصیلی خبر اتر ورستو تورن اړخونه یو لازنامه لاسلیک کړه چې تر مخه به چین دلته کې او د پختونخوا تاجران هلته کې سرمایه‌کاری کوي.
انویسٹمنٹ کھولی شی یا مت کارخانہ لگولی شی یا شراکت داری کھولی شی یا غزے پنجہ چیمبر ہو سرا منگ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہم دستخط کر چیئر ماربل کے یا ہائیڈل پاور کے یا کیمیکل کے یا فرٹیلائزرز کے انٹرسٹ دی یا بدل کر منگ آگے پارا چکم کسان زموں دلتا آگے سے شراکت داری کول غواڑی دوڑا میٹنگ داغی میٹنگ ارینج کو آگا والے سر ان شاء اللہ مثبت قدم بچتو.
نوموړی ویل چې د خیبر پختونخوا او فاټا کم تاجران د ملک نه بهر په خصوصي توګه چین کې سرمایه کاری کول غواړي، نو په دې اړه هم دوی دغه پلاوی سره خبرې اترې وکړي او وړاندیزونه ترې غوښتي دي.
دلته زموږ د خیبر پختونخوا صوبه کې او فاټا کې دا چې زموږ ملګری شته کارخانه دار انویسټرز چې هغه هم دا غواړي چې موږ چین کې لار شو، کارخانه ولګو یا خپل انویسټمنټ وکړو یا خپل کاروبار ته شروع کړو. نو دا لار ما کو هغه ته وایي چې بې پلاو ده، نو مته دا دوه طرفه کاروبار بوشی چیا اغه بار دې دلته پکې موږ ولا څو څه بکار پکې دې ټول ملکونو ته ټول خلکو ته به فائدہ رسی.
بلخو په پیښور کې د وړو تاجرانو او دکاندارانو د اتحادیې یو غړي احتشام حلیم مشال لیډو ته په دې باب لوایي چې دغه شریک اتحادیې کې باید د ټولي صوبې د زلو تاجران او کاروباریان هم اعتماد کې واخلي، نو سره به یو خوا کو ټولي صوبې ته ګټه ورسی. نو بلخو د دوی راتلو سره بدلته په پښتونخوا کې چې په سونو کمی بند کارخانه دي هغه به هم یو وار بیا روان شي، چې ور سره به نه یوازې د صوبې مای بلکه امن امان صورتحال هم غوړ شي. دا خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر حاجی افضل زیاته کړه چې د چینیانو دلته کې سرمایه کاری سره به د دې صوبې کاروبارونه او کارخانې هم په یو نوي ډول او طرز کار پیل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور.
په پاکستان کې مذهبي او سیاسي ګوندونه د مذهب سپکاوي سزاګانو قانون په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې په هغه قانون کې د بدلون او ځینې بیا د عملي کولو خبره کوي. د انګریزي ژبې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په دې موضوع د څېړونکې عائشې صدیقه لیکنه خپره کړې چې مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
د پنجاب په پخوانی گورنر سلمان تاثیر په 2011 کال د جنوري په څلورمه نیټه خپل ساتونکي ممتاز قادری وژلې و چې وروسته هغه ساتونکي ته پانسي ورکړل شو. سلمان تاثیر په پاکستان کې د اسلام سپکاوي قانون په نقادو کې یو چیله وجه مذهبي ګوندونو پر نیوکه کولې. نوموړي په هغه وخت کې د آسیا بیبي چې د اسلام سپکاوي مقدمه کې نیول شوی و د حق لپاره اواز پورته کړی و. په اکسپرس ټریبیون کې لیکوال عائشه صدیقه وایي چې د سلمان تاثیر د وژنې په ورځ هیواد په دوو برخو کې ویشل شوی و. یو هغه و چې د سلمان تاثیر په وژنه خپو او بل هغه وو چې خوشحالي منځله. په دې رستو کې د سلمان تاثیر زوی شان تاثیر د کریسمس په موقع آسیا بیبی ته د هغوی د اختر مبارکي ورکړې وه چې له وجې مذهبي ګوندونو یو وار بیا هغه په نخه کړو. په ټولنیزو ویبپاڼو باندې ډیرو خلکو پرې بحثونه هم وکړل. همدغه شان د جنوري په څلورمه د سلمان تاثیر د تلین په موقع ځینو سخت دریځو ته موقع په لاس ورغله چې خپله مشورتیا وکړي. عائشه صدیقه لیکي چې سنی تحریک په ګډون نورو ډلو ته یو ښه موقع ترلاسه شوه چې د خبرونو په سرټکو کې ځان راولي او د دې لپاره توهین رسالت قانون یو ښه پلمه وه چې ولس خپل ځان پلوه راواړوي. په پاکستان کې د توهین رسالت قانون په اړه جلا جلا دریځونه دي. ځینې یې په دې قانون کې ترمیم غواړي او ځینې مخالفت کوي. خو د لیکوال عائشه صدیقه په خبره په پاکستان کې مشران د سخت دریځ مسلې سره تړل شوی دي او هم دغه وجه ده چې د هغه هیواد د وجود سره دغه مسله تړل شوی ده. د دوی په خبره په پاکستان کې دوه نظامونه کار کوي او له هغې نه راوتل ګران کار دی. پاکستان ته په وراثت کې د سامراج قانون او اسلامي اقدار پاتې شوی دي او له دې ایجنډې نه وتل مشکل شوی دی. په مختلفو وختونو کې مذهبي ډلو مذهب سره تړلي مسلو باندې په لوی کچه مظاهره کړي او په ځینو وختونو کې ځاني او مالی زیانونه هم اړولي وو. لیکوال وایي چې مذهبي ډلې یوازې په مظاهرو خپل ناامیدي وباسي او د خلکو مذهبي جذبات راپاروي. لیکوال په تاریخي تناظر کې لیکلي چې په 1953 کال کې د احمدیانو پر ضد په لومړي وار مظاهره شوې و چې د هغې تسلسل اوس هم ښکاره دی. لیکوال عائشه صدیقي د مقالې په پای کې لیکلي چې په پاکستان کې د درغلیو مسله ورځ تر بلې زیاتېږي او چې څوک هم واک ترلاسه کړي هغه په دې کې ښکیل شي چې پکې تر ټولو زیات غریبان ځپل کیږي. په هغه ټولنه کې درغلي داسې غختل شوی چې یو عام کس دا سوچ هم نشي کولی چې واک به ترلاسه کړي.
دا و ګلیاس. امریکایي څېړنیز ادارې بروکینګز انسټیټیوټ د پاکستان په اړه یو رپورټ کې لیکلي چې د هغه هیواد په اړه د نړۍ فکر هغه وخت بدلېدی شي چې کله د پاکستان په دولتي بیانیه یا مفکوره کې بدلون راوستل شي او اقتصادي اصلاحات عملي کړل شي. د دې رپورټ مهمې برخې شاهین بنیری ژباړلې دي.
پاکستان د خ نوم ګټلو لپاره هڅه کوي خو د پاکستان بدنامي د دې قبل نه ده چې ګنې په دې نږدې کلونو کې دلته ترهګر بریدونه شوي دي یا پاکستان د ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. ستونزه د پاکستان په قامی بیانیه کې ده. ریاستی بیانیه دا ده چې د پاکستان وجود د هند په خطر کې دی او بل دا چې مذهب د دې هیواد یو بنیادی اړخ دی. د دې جرلا په کال 1950 کې د هند ویش تر رسیدلې ده. د دې بیانیې په نتیجه کې جهادي هلې ځلې قانوني ګرځول شوې دي او دا هر څه د یو خوندي او پرمن پاکستان پر ضد دي. بل دا چې کومه بیانیه په ویره او د زور زیاتی په نظریه ولاړه وي هغه رښتینې او تلپاتې پرمختیا منځته نشي راوړي. د پاکستان د پرمختګ لپاره یوې نوې بیانیې ته اړتیا ده او د هغې لپاره لرې تلو ته حاجت نشته. د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح او یا کل وړاندې د یو جدید جمهوریت تصور ورکړی و. پاکستان له پکار دی چې د دغه تصور د عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي خو له بده مرغه پاکستان له دې منزل ته د رسیدو نه ډیر لرې دی ځکه چې اقتصاد ښه نه دی او جمهوري سیاست د کمزوریو ښکار دی. پوس په سیاست کې برلاسې دی او دوه لوی سیاسي ګوندونه یې د اداري فساد د تورنو سره مخ دي. د پاکستان د دریم لوی سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل رویې لکبله پارلماني سیاست زیانمن کړی دی او د یو متبادل مشر په کردار لوبولو کې پاتې راغلی دی. اقتصادي وده د بیانیې په بدلون کې کردار لوبولی شي او دغه لپاره په کار ده چې پاکستان د اقتصاد په میدان کې نو فکرونو او هنرونو لا وده ورکړي. د دغه لپاره ښه تعلیمي ادارو او سرمایې ته اړتیا ده. په راپور کې راغلی دی چې کېدی شي اصلاحات عملي کول ګران کار ښکاري خو باید د کال 2019 لپاره پاکستان دې ته جمن پاتې شي. کچره پاکستان په دغه لارا ګامونه واخلي نو بیا به ورته د خپل نوم ښه کولو لپاره د کمپاینونو او هلو زلو اړتیا پاتې نشي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د غرمې 12:30 بجې او شوې لن خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پاکستان ملکی الوت اداره وایي د ډسمبر پر 1 لای بټابات سره د الوتکې پریوتو اصلي وجه نه د موندلې. د دې ادارې یو مشر عرفان الهي تیر مازیګر د سینټ کمیټې اورېدنې ته وویل دوی د الوتکې د تور بکس شننه یا تجزیه وکړه او معلومه شو چې الوتکه له چترال والوته نو دواړو انجنونو یې د په وینا 100% سم کار کاوه. په هغه پیښه کې په الوتکه کې سپاره ټول وڅلوي کسان وژل شوي ول. خوست میشته وزیرستان او کډوالو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتنه کړې چې د ستنېدو پر وخت له امنیتي پوستو څخه په تیرېدو کې ورته اسانتیاوې ورکړل شي. ټاکل شوی چې د جنوري له 14 نیټې څخه خوست میشته کډوال لومړی بکخیلو کیمپ ته لاړ شي او بیا تر هغې وروسته وزیرستان ته ولیږدول شي. د امریکا پوځ وایي امریکایي ځواکونه په نومبر کې له طالبانو سره په نښته کې 33 افغان ولسي وګړي وژلي دي. تیر ماښام پوځ په یو بیان کې ویل دا خواشینونکې پیښه وه او ځکه شوې چې وسلوالو د ملکي وګړو له کورونو څخه د مورچو کار اخیسته. په افغانستان کې امریکایي سفارت خپل وګړو ته خبرداري ورکړه چې کابل او نور هیواد کې د دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. لف سفارت په پرونی خبر شوی بیان کې راغلی په افغانستان کې د تختونې ګواښونه ډیر دي. د تاجکستان بهرنیو چارو وزارت وایي په ډسمبر کې په دوشنبه کې افغان سفیر ورغوښتی او ورته یې په روسیه کې د افغان سفیر پر څرګندونو احتجاج وکړ. دې وزارت 13 ورځې وویل احتجاجي لیک د ډسمبر پر 1 په دوشنبه کې افغان سفیر زلمی یونسی ته ورکړل شو. د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ راتلونکې ادارې لپاره د ملي امنیت دوو نوماندانو خبرداری ورکړی دی چې روسیه د امریکا او اروپا ادارو د ګډوډولو په تکل ده او دا چې د مسکو مخنیوي لپاره د سخته پوځي او استخباراتي تګلاره خپل کړل شي. او تیر مازیګر چې امریکایي پوځیان او جنگي سامانونه پولند ته ورسېدل نو په ختیځ اروپا کې یې ډیری د امنیتي پیاوړتیا په نیت هرکلی وکړ خو مسکو د اقدام ته پر خپل دورشل د ګواښ په سترګه ګوري.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده.
جنگ ورسپانه خپل درې کلی کې چې کله وزیر اعظم نواز شریف د تیر چهارشنبه په ورځ د پنجاب په چکوال ضلع کې د راجکټه سمندر د بیا ودانې په اړه خپل خطاب کې دا وویل چې هغه صرف د مسلمانانو نه بلکې د ټول پاکستانیانو وزیر اعظم دی چې پکې هندوان، سکھان، عیسویان، پارسي مذهب او نور مذهبونه شامل دي. نو هغه په اصل کې د پاکستان د جوړېدو د فلسفې او د تاریخ د اهم تقاضو نشاندهي کوله. ادارې وایي د ټولې نړۍ کارپوهان دا وایي چې یوه منظمه ټولنه په ټولو مذهبونو او د هر رنګ او نسل په خلکو جوړوي. ادارې په وینا د پاکستان په اړه هم دا خبره کېدی شي چې کامی بیرغ یې د مذهبي رواداري او د اسلام د تعلیماتو نمایندګي کوي. ادارې لیکي ټول مذهبونه د انسانیت تعلیم ورکوي نو د ټولو احترام کول او د ټولو د حقونو تحفظ کول د جمهوریت او اسلامي روایاتو ښکلا ده. ادارې زیاتوي زموږ عالمانو له اقلیتونو سره د ښه سلوک لپاره عام ولس ته زده کړې ورکول پکار دي او دا د خلفای راشدین طریقه هم پاتې شوی. ادارې اخیری کلی کې خپل منځي ښه سلوک د خلکو توجه ځان ته راړوي، اتحاد کې اضافه هم کوي او د ملک بقا او پرمختګ کې هم رول لوبوي. په همدې موضوع د انګریزي ژبې ډان رسپانه خپل ادارې کې لیکي په دې سخت حالاتو کې د پاکستان سیاسي مشرولې لپاره د دې خبرې هرکلی پکار دی او دا ضروري هم ده چې په ملک کې د زغم برداشت او د خپل منځي هماهنګۍ پیغام ورکړي. ادارې زیاتوي صرف خبره کول کافي نه ده. وفاقي حکومت، سند او پنجاب صوبې د اقلیتونو او د ښځو تحفظ په شمول پسمانده ډلو د تحفظ لپاره قانون سازي وکړه خو لا هم په دې کې د نور کار کولو ضرورت دی. مشرق ورسپانه خپل ادارې کلی کې په قبایلي سیمو کې د یو سروې د لارې انکشاف شوی دی چې په فاټا کې 1 ټریلیون کیوبک فوټ ګیس ذخیرې دریافت شوي. ادارې وایي چې د وسایلو نه ګټې ترلاسه کولو لپاره د ښه منصوبهبندۍ ضرورت دی خو قبایلي سیمې تیرو 2 لسیزو کې د کمو حالاتو نه تیرې شوې نو په هغه حالاتو کې حکومت له ممکنه نه و چې کار یې کړی وي. خو اوس چې امن پسې کېږي نو حکومت له دې اړخ ته توجه ورکول پکار دي چې ګیس او معدنیاتو لټولو لپاره منصوبهبندي وکړي. ادارې زیاتوي چې 1 ټریلیون کیوبک ګیس ذخیره څومره غټه ده او دینه آبادی ته څومره ګټه ترلاسه کیدی شي د دې اندازې به ماهرین لګولی شي. ادارې په وینا کې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د وسایلو ګټه ترلاسه کړی شي، نو د روزګارونو او د کاروبار مواقع موږ به د خشر آمدنې ملکونو کې راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانس خبری ایجنسی وای په پاکستان کې د بشري حقوقو پنځم فعال په داسې وخت ورک شوې دي چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو دفاع کونکو پر آزادو زیاتیدونکو بندیزونو ملګري ملتونه اندېښمن کړي دي. بلخو له متحده عرب اماراتو خبرېدونکو د نېشنل ریسپانډلی کې د هغه هیواد یو شمیر خیریه ادارو ویلي چې په کندهار کې پر بریج سربېره به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې روانې ساتي. د دوانو لیکنو مهمه برخه لا اسرار عالم مومنداورو.
فرانس خبری ایجنسی لیکي د سخدرځي زد پرمختللي ولسي اتحادي غړي طالب رضا وايي چې ردوي د اتحادي مشر سمر عباس د خالی پورز له اسلام آباد لا درک کړل شوی. د اتحادیا لډیر وخت رئیس په پاکستان کې د غلطونو د حقوقو د خوندیتوب لپاره کار کوي. سمر عباس او ملګرو یې په پاکستان کې د تربندیز لاندې ډلو پر ضد مبارزه پیل کړې وه او په دې رسوي کې د غلطونو د حقوقو خوندیتوب لپاره مظاهره هم کړي. د سختریزی زد پرمختللی ولسی اتحادی غړی طالب رضا فرانس خبری ایجنس ته ویلی چې د دوی د ملګری سمر عباس لا درک کېدل د یو منظم کوشش برخه ده چې هدف یې په پاکستان کې د روشن فکر خلکو आवाज غلی کول دي. د روان کال د جنوري میاشتې د څلورمی او اوومی نیټو ترمنځ په درې ورځو کې د څلورو لیکوالانو لا درک کول رپورت شوی. دا قسمه تختونو د ټولنیزو رسنیو کارکونکو کې سخت اندېښمن کړي. فرانس خبری ایجنس وای د بشری حقوقو سره نړیوال سازمان اندېښنه خودلی چې دا سفر لپسې تختونې خای کېدې شي په دې کار کې حکومت ککړوي، خو د پاکستان حکومت ته دغه تورونه رد کړي. بلخو د نېشنل ریسپانډ لیکي د متحده عرب اماراتو یو شمیر خیریه ادارې وای د قندهار حملې باوجود دوی په افغانستان کې د خیر ښېګڼې کارون ته دوام ورکوي. د سشنبې ورځې په دغه حمله کې د کندهار د والی مرستیال او د متحده عرب اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په ګډون 12 کسانو وجل شول او د لورپوړو چارواکو په شمول 44 نور جوبل شول. د زید چیریټیبل او هیومینیټیرین فاونډیشن په نامه خیریه ادارو ویلي دي چې متحده عرب امارات د سیمایزو هیوادونو لا نورو مرستو ته اړتیا لري چې د رنګ په افغانستان کې پرمختګ ته لا نوره پاملرنه وشي. د هیومینیټیرین فاونډیشن یا بشری مرستو ادارې مشروي متحده عرب امارات بشری حقوقو ته احترام لري او دا یې ذمہواري جوړیږي چې په افغانستان کې خپل فعالیتونه جاری وساتي. نو مولوی دوی اوس هم په افغانستان کې دی او ته ملري چې نور خلک به هم پر دې پوه شي چې افغانستان کومک ته اړتیا لري. دا اداره له 1909 او یم کال رئیس په افغانستان کې کار کوي او وروستۍ اونۍ یې په کابل کې د یو روغتون پرانستو کړه. د دې ترڅنګ د ادارې په افغانستان کې د تعلیم، صحت او نور یو شمیر ولسی مرستو پروګرامونه هم ترسره کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د امریکا دفاع وزارت او استخباراتو مرکزی ادارې ته د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوماندان خبرداري ورکوي چې روس د امریکا او اروپا تاسیساتو ګډوډي هڅه کوي. تیر مازیګر د امریکا سینټ په اوریدنه کې د پینټاګون نوماند جیمز ماتیس او د سی آی ای نوماند مایک پومپیو د موسکو مقابلې لپاره د پوځي او استخباراتي تګلارو ملاتړ وکړ. فریب ظاهر د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه رپورټ مهمه برخه اوروي.
د پینټاګون لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر نوماند جیمز ماتیس او د استخباراتو د مرکزی ادارې لپاره د نوماند مایک پومپیو څرګندونی د مسکو په اړه د ډونالډ ټرمپ د هغو سوله ییزو شعارونو سره په تقابل کې و چې د خپلو انتخاباتي کمپاین پر مهال یې کول. دغو دوو نوماندانو چې پرون یې د سنا مجلس د استخباراتو کمیټې ته په جلا جلا توګه په استماعي غونډه کې خبرې کولې، روسیا هغه لوبغاړی وبلل چې د دوی په وینا باید په نړیواله سطحه د امریکا له سخت مقاومت سره مخامخ شي. جیمز ماتیس وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناټو ائتلاف ته ماتولو هڅه کوي چې د خبره واشنگټن باید د روسیې د دې چلند په مقابل کې ودرېږي. شپږ شپېته کلن ماتیس وایي روسیې د یو ستراتیژیک مخالف موقف غوره کړی دی او زیاتوي چې دی له مسکو سره د همکاري مخالف نه دی بلکې متحده ایالات باید د روسیې د کړنو اهدافو ته په غور سره وګوري. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا د ګټو په وړاندې عمده ګواښونه څه دي وویل، زه داسې انګیرم چې عمده ګواښونه له روسیې څخه پیل شي. ماتیس زیاتوي دی وایي زه فکر کوم د امریکا متحده ایالات تر دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته له تر ټولو لوی برید سره مخامخ دی او دا د روسیې لخوا د تروریستي ډلو او له هغه لوري دی چې چین یې په جنوبي اوبو کې کوي. وروسته له هغه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا سیمه الحاق کړه او د دغه هیواد په ختیځ کې پوځي مداخله پیل کړې، د امریکا ولسمشر باراک اوباما سپارښتنه وکړه چې په ختیځ اروپا کې امریکایي سرتیر ځای پر ځای کړي څو د سیمې هیوادونو امنیت ډاډمن کړي. ماتیس په پرونی استمایه غونډه کې په استونیا، لیتوانیا او لاتویا کې د امریکایي سرتیرو د دایمي ځای پر ځای کېدو ملاتړ وشو. بل خو د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې لپاره د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نوماند مایک پومپیو د سنا د استخباراتو کمیټې ته په خبرو کې ویل چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، اروپا ګواښي او هیڅ داسې کار نه دی کړی چې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو په برخه کې مرسته وکړي. پومپیو داسې مهال د استخباراتو د مرکزی ادارې مشرۍ ته نوماند شوی چې اوس روسیه د امریکا د نومبر د اتمې نیټې په ولسمشۍ انتخاباتو کې د کمپیوټرونو د حق کولو لارې په مداخله تورنه ده. د امریکا استخباراتو ارزونې ښیي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د کمپیوټرونو د حق کولو امر کړی و چې له کبله یې د ټرمپ دیموکراتي سیالۍ هیلري کلینټن انتخابات وبایلل. ډونالد ټرمپ چې هڅه کوي له مسکو سره اړیکې ښې کړي، د امریکا د استخباراتو د ارزونې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. دی وایي ښایي روسیه په دغو انټرنیټي غلاو کې لاس ولري، خو ټینګار کوي چې دغه غلاوې د انتخاباتو پر نتایجو اغیز نه دی کړی. پومپیو د استخباراتو ارزونې سره همغږی دی خو زیاتوي چې ښایي روسیا د امریکا له دغه سیاسي غوغا څخه په خپل ګټه کار واخلي. دوی وایي زه شک نه لرم کوم بحثونه چې کیږي هغه څه دی چې ولادیمیر پوتین به ورته ګوري او وایي به چې ډیر ښه، دا د هغو اهدافو څخه دی چې ما درلود. د دې لپاره چې د امریکا د سیاسي کړیو ترمنځ شکونه خپاره کړي او په یو ډول وښيي چې د امریکا ډیموکراسي بې ساري نه ده، دا به د حیرانتیا وړ نه وي چې د روسیې مشرتابه دې کار ته د هغه څه په سترګه ګوري چې کولی سي د دوی له ګټو سره مرسته وکړي. روسیې په پرله پسې ډول د امریکا په انتخاباتو کې خپله مداخله رد کړې ده.
دا وفری بظاهر د افغانستان د سیاسي ګوندونو کور او د مدني ټولنې یو شمېر مخکخانو په هغه هیواد کې روس او امریکا د سیالو په اړه اندېښمن دي. د هیواد افغان د واحد افغانستان ګوند مشر عمر عیار تیر ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل له طالبانو سره د روس مرستې د افغانستان او نیټو د دښمنانو د ملاتړ معنی لري. هلته د ملي سولې ګوند مشر شاه محمود مل وایي د نړۍ ځواکمن هیوادونه دې په افغانستان کې خپل سیاسي نکوي. عبد الله حنانزی له کابل.
په افغانستان کې د طالبانو د روسیې د ملاتړ او مرستو په تړاو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د افغانستان د سیاسي ګوندونو کور او یو شمېر مدني ټولنې له دې امله اندېښمن دي چې ګواکې افغانستان به د روسیې او امریکا ترمنځ د جګړې پر ډګر بدل شي. د واحد افغانستان د ګوند رئیس عمر عیار د پنجشنبې پر ورځ په کابل کې په دې اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل روسیه د هغې ډلې ملاتړ کوي چې افغان ځواکونه او ناټو یې پر وړاندې جنګیږي او قربانۍ ورکوي.
بهتره
دا ده چې د روسیې فدراسیون د افغانستان د ځواکونو او خلکو ملاتړ وکړي او د افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش پر وړاندې جګړه وکړي، نه دا چې د یوې وژونکې ډلې ملاتړ وکړي. دا خپله د نیابتي جګړې څرګندونه کوي. له دې مخکې روسي چارواکو تاییده کړې وه چې د داعش پر وړاندې له طالبانو سره اړیکې نیولې. د روسیې دا کړنه د افغانستان د سیاسیونو او ملي شورا د غړو له جدي غبرګونونو سره مخ شوې. د یو شمېر سیاسیونو په خبره له طالبانو سره د دغو هیوادونو اړیکې به د افغانستان امنیتي وضعیت کړکېچن کړي او ان تر دې چې په افغانستان کې د یوې نوې نیابتي جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د نړیوالو اړیکو کارپوهان په دې باور دي چې د روسیې له دې کار سره به په افغانستان کې د ناټو او افغان ځواکونو هڅې اغیزمنې شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي سولې ګوند شاه محمود مل وایي د نړۍ قدرتونه باید خپل ستونزې له ډیپلوماټیکو لارو څخه هواري کړي او افغانستان د خپلو سیالیو په ډګر نه بدلوي.
زما پیشنهاد روسانو ته دا چې اول خو مخکې هغه اشتباه په افغانستان کې چې دوی په نوم د اتحاد شوروي افغانستان اشغال کړ لامغه عبرت دیو کی کچیر غوړی دی او خام سایه په صفت باندې افغانستان سره خره وابط متقابل لري. نو زموږ د دولت سره دی
کومک وکړي.
پروستو کې په مسکو کې د روسیې، پاکستان او چین ترمنځ د افغانستان د استازو له ګډون پرته د افغانستان د وضعیت په اړه ناسته ترسره شوه چې افغان چارواکو بې اغیزه وبلله.
د بشری حقوقو سار نړیوالې ادارې وایي د افغانستان د ملي یووالي حکومت خپل منځي اختلافات د حقوقو په برخه کې د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې ګواښي. د ادارې په خپل کلنی ریپورت کې ویلي په هغه هیواد کې د امنیتي وضع خرابوالی د بشری حقوقو پرمختیا هڅې اغیزمنې کړې دي. اداره وایي تیر کال په افغانستان کې ملکی وګړو ته زیاته مرګ ژوبله وخت ده. فریبا ظاهر معلومات لري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې لیکي چې افغان حکومت د بشری حقوقو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د سازمان وایي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړو دوام په 2018 کال کې څه باندې 8000 ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه راپور لمخې ډیری ملکی تلفات د وسلوالو طالبانو د بریدونو او یو شمیر هم د افغان ځواکونو او حکومت پلو ملیشه ډلو په بریدونو کې رامنځته شوي دي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان زیاتوي په حکومت کې د واکمنو سیاسي رقیبانو خپلمنځي اختلافات او د سیاسي ارادې نشټوالی د ښځو حقوقو د ډاډمنولو، د نیمه پوځي ډلو د خلافکاری او د کنټرول، د بیان ازادي او د ښوونځیو د خوندیتوب په برخو کې د هڅو مخه ډب کړې ده. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغانستان څنګه لوړ پوړي څېړونکي پاتریشا ګاسمن وویل سره له دې چې حکومتي مشران د قدرت په اړه خپلمنځي شخړې کوي، په دغه وخت کې د بشری حقوقو په برخه کې د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم له جدي خطر سره مخامخ دي. دا وایي تیر کال ملي وحدت حکومت ونتوانید لاسته راوړنې ولري او یا هم موجودې لاسته راوړنې خوندي کړي. اوس د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنې هم له جدي ګواښ سره مخامخ دي. دغه راز د امنیتي وضعیت د لا خرابېدو له کبله ډیری ملکي وګړي وژل شوي دي. ډیری یې د طالبانو د بریدونو او له بده مرغه یو شمېر یې د دولتي ځواکونو او هم نیمه پوځي ملیشو لخوا. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل دغه راپور کې زیاتوي چې د ملګرو ملتونو شمیرې شي وسلوال طالبان د ملکی تلفاتو 1.5% مسولیت لري او 2.5% مسولیت د حکومتي ځواکونو او نیمه پوځي ملیشو بلل سوی دی. افغان دولت بیا وایي د ملکی وګړو د ساتنې لپاره تر خپل وسه هڅه کوي او د تلفاتو اصلي عاملین وسلوال مخالفین بولي ځکه د دوی په وینا هغه ملکی وګړي د سپار په توګه کاروي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي جنرال محمد راتمنش وویل چې افغانستان له نړیوال تروریزم سره مخامخ دی او مجبور دی ځان دفاع وکړي.
اصلا د طالبانو یا د هغه کسان چې په افغانستان کې د دولت پر ضد خپل سلاح استعمالوي دوی د دې ټولو تلفاتو عامل دی. ولې هر ځای چې هلته د دشمن ځالې یا د دشمن کرورو رامنځته کېږي موږ تصفیوي عملیاتو په لار کې غواړو چې خپل خلکو ته سولیز ژوند رامنځته کړو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په وروستي راپور کې دا هم راغلی چې وسلوال طالبان او افغان حکومتي ځواکونه دواړه د جګړو په سیمو کې لښونځي او څخه پوځي استفاده کوي.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ له مستقیمو خبرو پرته د سولې بهیر نشي بریالی کېدی. دا خبره د انسټیټیوټ سیډونکو تیر ورځ په کابل کې د سلورو لسیزو د سولې خبرو ارزونه وړاندې کولو په غونډه کې وکړي. په ورته وخت کې د سولې عالی شورا یو شمېر غړي او غونډې ته ورغلو ګډونوالو ټینګار وکړ چې دا ډول ناستې له ناورینه د وتلو لارو په موندلو کې مرسته کوي. اجمل تورمان تفصیل لري.
د افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو فرصت نشټون سیمایزې پیچلتیاوي او د گاونډیو لاسوهنې هغه مسایل دي چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ د مسولانو په وینا د سولې لپاره هڅې له ناکامۍ سره مخ کړې دي. د دې بنسټ مسولانو د پنځشنبه په ورځ په 13 لسیزو کې د سولې د خبرو په اړه د خپلو ارزونو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په 15 کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره خبرې ناکامه وي. د دغه انسټیټیوټ یو څېړونکي محمد قاسم فایزاده په دې اړه وویل
بنان ته هنوز هیڅ گفتگوی مستقیم
تر اوسه د چکرې د خکې لغاړو ترمنس مخامخ خبرې نه دي شوي او په دې چړنه کې سیمایزې پیچلتیا ته کاملا توجه شوې ده. بهرني عوامل سیمایزې او د گاونډیانو لاسوهنې څومره په دې مسله کې خکېلې دي دا په حقیقت کې د سولې پر وړاندې خنډ کېدای شي.
عوامل میتنه مانع برې سولې باشه.
دا څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. له یادې هوکړې وروسته د افغان افغان حکومت او طالبانو ترمن د مخامخ خبرو د پیل هلی زیات شوي، خو د بیلا بیلو دلایلو لکبله بیا وزنټیدي. بلخوا د سولې د عالی شورا سلاکار عبدالحکیم مجاهد چې په دغه ناسته کې ګډون دلو ټینګار وکړ چې د داشان غونډو جوړول ډیر ګټور دي.
یو ګټه پورته کو په یو مثبت طرف باندې، په یو ځای دی باندې چې جنجال پورته کو، اختلافات را پورته کو، د حل لار پکې پیدا کو، مرض ته ګوته ونیسو، مرض پیدا کو، د مرض د علاج لپاره یو شی پیدا کو، دغه موږ د ملت په ګټه باندې کېدای شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه ظاهر عظیمی وای افغان حکومت باید خپل پوځي وړتیا زیاته کړي او مخالفین په دې وپوهوي چې که سوله ونه کړي بل لار نشته.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
لرننګر هارا پینځه ویا ډاکټران او ټیکنیشینان له سبا څخه پاکستان ته ځي چې د جلال آباد د پښتورګو روغتون فعالېدو لپاره لازمه روزنه ترلاسه کړي. د ننګرهار روغتیا ادارې چارواکو تېره ورځ په غونډه کې ویل دا روغتون به په درېو میاشتو کې خلکو ته د روغتیا خدمات رسول پیل کړي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې دي.
د پښتورګو د روغتون د پالیدو په موخه د پنځشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت کې یوه غونډه جوړه شوې وه چې پروالي سربیره پکې په جلال آباد کې د پاکستان سرپرست قونسل او هغو ډاکترانو ګډون کړی و چې د آزادې سیالۍ له لارې سکالرشپونو ته بریالي شوي ول. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکتر نجیب الله کموال وایي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به په جلال آباد کې د پښتورګو په روغتون کې د ناروغانو تداوي پیل شي.
روغتون سپرنګرار کې موقعیت لري، د هغې لپاره پنځه غټ تناسبي پرسونل چې په هغې کې هم ډاکټران دي، هم ټیکنیشینان دي او همدارنګه نرسان شامل وو. د پاکستان ګاونډي هېواد ته د هغه پروتوکول له مخې چې د افغانستان او پاکستان د هېوادونو ترمنځ شوی و، د روزنې په خاطر د لنډ مهال او همدارنګه د اوږد مهال لپاره ولېږل. د دغه ډاکټر صاحبان او صحي پرسونل په راستنېدو سره به په راتلونکو درې میاشتو کې موږ دغه روغتون د افغانستان د ټولو خلکو په مخ کې دروازې خلاصېږي او همدارنګه هلته به عرضه خدمات شروع کېږي.
د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل تمه څرګنده کړه چې اسلام آباد ته د روزنې په موخه د افغان ډاکترانو ورتګ به د دواړو هیوادونو په اړیکو مثبت اغیز وشیندي.
هیله مې دا ده چې د ستاسو تګ د افغانستان او د پاکستان د دوستۍ په روابطو کې یو ښه بستر پیدا کړي، تر څو د دواړو هیوادونو خلک لکه څنګه چې تاریخ په اوږدو کې لکه د یو ملت په شان، د یو قوم په شان و، دغه دوستۍ اړیکې به انشاءالله سره تګ سره نورې هم ټینګې شي او مضبوطې به شي.
په ننګرهار کې د پاکستان سرپرست قونسل وسیم خان د طبي وسایلو د استعمال لپاره د ډاکټرانو او طبي پرسونل روزنه اړینه وګڼله.
ستاسو ټریننګ ځکه ضروري دی چې دا مشینری د بلډینګ نم درې چنده ګرانه ده، نو موږ ځکه وایو چې تاسو ټرین کو او په ذمہ دارو لاسونو کې دا مشینری ورکو چې سبا کم از کم آبیا خرابیږي نه.
اسلام آباد ته د روزنې په خاطر د تلونکو ډاکټرانو او طبي پرسونل د ډلې مشر ډاکټر سید لایق ژمنه وکړه چې تر روزنې وروسته به په پوره ایمانداري سره د خپلو هیوادوالو خدمت کوي.
په اسلام آباد کې د خپل ټریننګ په جریان کې خپل ټوله پاملرنه خپل زده کړو ته کوو او کله چې بیرته راستنیږو خپل هیوادوالو ته به انشاءالله صادقانه خدمت کوو.
د یادولو ده چې په 2016 میلادي کال د پاکستان په مرسته په ننګرهار کې د پښتورګو یا ګردو د روغتون چارې پیل شوې وي چې په 2010 میلادي کال یې ودانیزې چارې بشپړې شوې وي، خو د څه وجوهاتو له امله پکې عملي کارونه ځنډېدلي وو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د جنوبی وزیرستان ارسلان مسعود وایي غواړي د تایکوانډو په لوبه کې لوی نوم پیدا کړي. نوموړي تیره ورځ مشال ریډیو ته ویل له 2010 کال راهیسې په مسلکي توګه دا لوبه کوي او لومړی پاکستانی و چې په ایشیایي سیالو کې برخه واخیسته. دی وایي د تایکوانډو له لوبغاړو سره مرسته نه کیږي چې له کبله هغوی اکثره له هیواده بهر په سیالو کې له برخې اخیستو پاتې کیږي. سیلاب مسعود معلومات لري.
ارسلان مسعود د سویلی وزیرستان لدا کلی جای لنگر خیل و سدون کجدای د تایک واندو و تلای لو بغاڑا ہے پا ملک ده ننا او ورچا نیه یو شمیر می دلونا او تمغی گا تلی دی د ارسلان مسعود نامه د مشال ریجو پیویزان گره مراکیک ش پشتنا وکڑا چه د تایک واندو لو به شوق ده سرنگ پیدا شن ارسلان پا دارنگ زواب را کن
شوق می اول نه بچپن نه و خدا فیلمی نو می قتل کنه دخوا جنب
سمرا مدا کیجی چه دا لوبا دے لگیا کڑے دا
2010 نا مو دا پروفیشنل غا شریک رای دای کنا گیم
دے تایکواندو دے لوبے مقابلے پا غرز چرتا ور چدی ملکونو تا ہن تللائے
مقابلے پورا زوال و 2013 شد للائے مو کوریا تا ایشن یونیورسٹی چیمپینشپ تا پانا بعد بیا چائنا تا لولا چائنا شمو وکیل دلو بیجنگ شے پانا بعد زد رامور غتا لولا کوریا تا ایشن گیمز تا سلیکٹ شوال زوال پاکستان آئے وچ پاکستان طرف نیشن گیمز تا لولا بیا ورلڈ یونیورسٹی گیمز تا لولا پاش غزا وال اور اول پاکستان ہے وچ پاکستان میں گیم وکلا لا ورلڈ یونیورسٹی گیمز غپ کوریا شوی
او ملک سے او د ملک نہ د ور چانے پدا لو بخش د چمرا میڈلونا او تمغه گٹھل دی
او ملکی سے تے مو پنجا کو نہ لگاتار نیشنل چیمپئن یو پنجا لگاتار گولڈ میڈل مو گٹھل دی او وا میں سلور میڈل گٹھل دی یو میں برونز میڈل گٹھل ائی دای او انا بعد میں 5 سال لگاتار آل پاکستان انٹر یونیورسٹی مقابلے شے 5 گولڈ میڈل گٹھل دی بار مو کوریا شیشن یونیورسٹی چ برونز میڈل گٹھل دی
پسویلی وزیرستان شے د تایکوانڈو لو بغاڑی کومے کومے کمائی لاری
کمائی ڈیرے دی ایم یار وڈ کیار وقت سلیکٹ شی بار بل مقابلے تا او دیم جان سپانسر ری پئی ویگم چو خرچا پر کی وینم چو سپورٹ کی وی اغوا جنا میشا می جپوتی
پدغا بار ایک شے بس مثال را کے
تن کے میاش شے میا دوا کا سن سلیکٹ ی تور کے شوپن تا او پیش کا نور ماسید وڈ کی وجن بھی وزیرستان دا غا دبئی ورلڈ چیمپئن شپ کی شف وجرا شے اخت سلیکٹ ی ایم یار ٹول لو بغاڑی نہ فلائٹ ٹکٹ نہ سٹا سپانسر اچ طریقہ نہ سٹا خدا واجا کے دای شی پوتی او دیم شپ جو کے دای شی بل چوکولا جی
پر جنسی شے دلوبو د مکمه چارواکی پدا سے موقع بیا دلو بغاڑم رستا نہ کوي
بار لیول منه خمه چاغه امداد نه کړای او لوکل چمپین شپین امجا کیم کوي چا دغه شمه ساته اون کوي
تر اوسه پر پسولی وزیرستان شے څومره ځوانون ته تربیت ور کړای شو اے او دلتا د تربیت اسانتیاو سر رنگ دی
ځوانون ډیر دلچسپی او خلیب راشه دای دا شه ډیر تکړه دی ډیر شوق سره کوي می او وسه پر ان درې چالور سوا کا سنت او تربیت عمر وی می تربیت په داس خاص دوی خو نشته راي کنه په کریام وی جوینی ولای دی زه د ملک د وزیر اعظم او صدر تاغه د اپیل کا اون چدای قبایل کی لاریون طرف تا وکسی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلې شي د پیښور په کوم لوبغالی کې د غشي وشتو سیالۍ پای ته رسیدلې دي تیر ورځ د سړو فائنل لوبه د وابډا لوبډلې وګټله د لوبې د جنوري له 10 منټې نه روانې وې چې ورته له ټول پاکستان نه بیلابیلې لوبډلې ورغلې وې منتظمینو وویل دا سیالۍ په نړیوال معیار ترسره کړې د قبایلي او نیم قبایلي سیمو ځینو لوبغاړو ویل ورته پاملرنه نه کیږي فرهاد شینواری تفصیل راکوي
د فاټا اولمپیک اسوسییشن او پاکستان آرچری فیډریشن لخوا د پیښور په کیوم سپورټس کمپلیکس کې د جنوري 10 نیټې نه پیل شوی نېشنل آرچری یا غشي وشتو چمپینشپ سرته ورسېد په دې کې د پنجاب سند بلوچستان خیبر پختونخوا فاټا او ځنې سرکاري محکمو لکه وابډا آرمی ایچ ای سی او پاکستان پولیس هم برخه اخیستې و د پاکستان آرچری فیډریشن د وینا تر مخې په دې چمپینشپ کې په ټیم ایونت کې د سړو په سیالیو کې پاکستان وابډا اول پاکستان آرمی دویم او پاکستان پولیس دریم پوزیشن ترلاسه کړ او د خزو په ټیم ایونت سیالیو کې د پاکستان آرمی اول پاکستان وابډا دویم او ایچ ای سی دریم پوزیشن ترلاسه کړ د آرچری غشي وشتو د دغو سیالیو په محل د پاکستان آرچری فیډریشن جنرل سیکرټری وصال محمد خان مشال ریڈیو تبویل
خوشون کے دا سے لوبا پا پاکستان کی پا دا سے انداز کی پڑھوں بنی زل باندے پا دے گراؤنڈ باندے پیش شولا چدا پا انٹرنیشنل قانون مطابق دادل تکی منعقد شولا یو طرف تک منگا لوبا خا پیش کرلا خلقو دا لوبینا لطف اندوز شو بل طرف تا پا طول دنیا کی دایا تو اثر لڑو چی پی خور دا امن زیرے دا پی خور خلق دا خیبر پختونخوا خلق دا فاتا خلق پا امن بانے زندگی واری
پا دے سیالیو کی شرک دا بلوچستان کویٹی یو لوبغاڑی صاحبزادہ طاہر کاکر خپل احساسات صدا سے شریک کړل
دلته موږ آرچری میچ لراغلی وو
او چې سونی چې صوبې په ای کې شمولیت کړی د مش په غو په مقابله کې راغلی او مش په ځان خو ډیر کوشش وکړي لیکن چې قسمت مش ساتنه کې په خبر ډیر شزای دی او خلک هم ډیر زبردست خلک او ډیر میهمان نواز خلک دي.
د ملک زن نور برخلو بغاړو هم په خپل خبرو کې وویل
ز خپل نورشاد علی د پېښور کې پی کې ټیم نه ایم او ایونت ډیر مزه وکړه لکه بر هل په لزل خو مونږ کلاوی دو
د فرفشار سندونکې او نوم میدا صاحب جماعت
فیسیلیټیز غواړو مونږ سامان غواړو چې مونږ ته دا سامان ملو شي ان شاء الله مونږ نه نو اپډا غټې شي نه آرمی غټې شي نه ایر فورس غټې شي یو فورس زمونږ نه نشي غټې مونږ له بو پکار دا ایرو پکار دی مونږ ته د دې ټول سامان پکار دا کټ پکار دی مونږ بوتان نشته ارڅ مشلې دلې چولې
مانو منظور افریده دا د فاټا آرچی اسوسییشن جنرال سیکریټری نو د دې سپورټسمنانو په منځ کې کده سند وو کده بلوچستان وو کده فاټاو په منځ کې ورشته قائم شو دا دنیا ته دا پیغام ورسېدو چې زمونږ په خطه کې د امن چې کوم قدمونه دي هغه اوچت شوی دي.
د پاکستان آرچری فیډریشن چارواکو ویل چې د خیبر پختونخوا او فاټا لوبغاړو لبا د دغه لوبې په هر سیالۍ کې برخه ورکوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو پیښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره ورېدای شي.